ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د جولای 18 نیټه ده. په اسلام آباد کې شوې د شپې لس په کابل کې د نهنې میا په واشنگټن ډی سی کې د غرمې په بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
هر کله وایو په نننۍ خبری خبرونه کې به هم تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعات او تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو. خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات
د پاکستان پوځ وای د خیبر جنسې پر اجګل سیمه کې د خیبر پور فنوم د ترهګرو په ضد عملیات شروع کړي دي. خو افغانستان وای پاکستان د پولي په غاړه نه د پاکستان په هغه خارونو کې عملیاتو کې چرته چې د دهشتګردو اصلي جالي او مرکزونه دي.
او د قبایلی سیمو مشران وای چې د پاناما کیس د فیصلې وروسته به دوی په قبایلی سیمو کې فاټا اصلاحات عملی کولو د پاره په احتجاجونو لاس پوری کوي. بل طرف ته فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن وای چې د 19 جولای په ورځ به د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته دوی پر امنه احتجاج کوي.
او نن د خیبر پختونخوا په پیښور او بلوچستان چمن کې په دوو ځانوژونکو حملو کې د یو میجر په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې حملې په جواب کې د عملیاتو کولو فیصله کړې ده. نن دې خبرې خبرونه کې بتاسو دا هم ګوره چې امریکا او نور نړیوال رپورټونه د پاکستان او کابل پاک لسول کو تاسو ته په دې خبري خبرونه کې حال درکو چې د امریکای په واشنگټن ډی سی کې بروکینګ انسټیټیوټ کې یو څرګند شوی دا کم کې چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د تګلاري باس شوی دی. دا شانت تاسو به دا هم وایي چې نن په ملګری ملتونو د روانو شپږو میاشتو کې چې په پاکستان افغانستان کې څه شوی دی مرجوب لسی واشوی دی په دې اقلم رپورټونه درکو. خیبر پختونخوا فاټا او یوش مې نور مهم رپورټونه د سیمینا تاسو دا خبری خبرونه ور سره ور سره په فیسبوک وی او ای ډیو باندې نیخ باندې قتل هم شای زموږ ویب سټ ته www.divaradio.com اوس رپورټونو شروع کوو. خیبر درې ته راجګل درې ته چرته چې د پاکستان پوز د خیبر فور په نوم باندې د عملیاتو کول اعلان کړی دی. دینه مخکې پاکستان خیبر 1 خیبر 2 خیبر 3 درغلم بیا درغلم صورت مستقیم او داسې نور عملیات په خیبر کې مخکې کړی دی. نن د دې عملیات تازه حل سره ابراهیم شینواری دا حل سو شی مخکې په واشنگټن ډی سی کې زموږ همکارانو ته ویلي.
راجګل چې د غل خیبر ایجنسی د پیرا علاقه کې د کوکی خیلو علاقه او شوال چې د هغه په جنوب شمالي وزیرستان کې ده. دته پر راجګل کې د ډېر وخت رہی سي پوځي عملیات دوام لري. خیبر 2 اپریشن چې کله شروع شو نو هم باړي تر څنګ او د خیبر ایجنسی تیرا علاقې تر څنګ به په راجګل کې هم اوایي بریدونه کولای شو. بیا په 2019 کال کې د دغه ځای نه چې څومره هم کورنۍ وي د کوکو شیلو تقریبا لس 2000 کورنۍ هغه هم دلته نه وایسته شوي. خو کله چې په 2019 کال په اخره کې او دلته د کامیاب عملیاتو نه پس اعلان وکړ چې دلته په نور علاقو کې د تیرا او د باړې په نور علاقو کې عملیات په عملي توګه باندې وتړل شو. خو هغه سره دا په څنګه اعلان کړو چې راجګل چونکې هغوی دپاره یو مشکل علاقه ده دلته به هغوی وخت په وخت باندې د معلوماتو په ترلاسه کېدو دلته د ترهګرو د پټې ځایونه یا مرکزونو په هغې باندې به هوایي بریدونه کوي. نو دغه عملیات د تیرو څو کالونو راهیسې روان دي. اوس چونکې چې په نورو علاقو کې کاغذ خیبر برخې دي کاغذ اورغزی دي کاغذ په وزیرستان کې دي هلته نسبتا آرامي راغلې ده. کډوال واپس راغلي نو ټوله توجه اوس راجګل ته شوې ده. راجګل لکه څنګه تاسو مویل دا د تیرا هغه برخه ده کوم چې افغانستان سره ګډه پوله لري دغه نه پوله نه پورې غاړه د ننګرهار تور ور علاقه ده او دلته کې کوکی شیل کام آبادو دا غریزه علاقه ده او دلته ډېر زیات ځنګلي هم دي ډېر ګڼ بوټي هم دي او دا د وسلوالو لپاره د پټي ډېر یو خاص دی. نو په 2020 کال کې دلته د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسلوال تنظیم لښکر اسلام دلته اول قبضې وکړې. بیا طالبان هم دلته راغله او دغه علاقه د 2013 کال پورې د دوی موثر کنټرول لاندې و. په 2013 کال کې په مارچ میاشت کې دشته کلل ته عملیات پیل شو، نو دغه دواړه ډلې دغه ځای نه اوسه شوې، او اوس هم که څه هم پاکستان پوز دا دعوه کړي چې دغه عملیات یا د پولي پورې غاړه د داعش ډلې د موجودګۍ او سره نور ډلو په وجه شروع کړي، خو نن میډیا سره په رابطه کې لښکر اسلام یو بیان خپره کړي چې دغه علاقه کې هغوی نه بغیر بل کوئ کومه ډله نشته، او دا علاقه د اول نه تر اخره پورې دوی په کنټرول کې ده. دوی وایي چې د کڅنګه چې مخکې په نورو پوځي عملیاتو کې د پوځ په ضد هغوی وسواله مقاومت کړی و، په دغې عملیاتو کې به هم دوی مقاومت کوي.
ډیر مننه ابراهیم شینواری چې تاسو راغلی زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت چارواکي وایي چې دوی د ناوي ولسوالۍ د طالبانو د قبضې نه واپس اخستی ده. درې ورځې وړاندې د دوی په وینا د افغانستان فوز د بارني فوزونو په مرسته باندې دلته کې د طالبانو پر ضد عملیات شروع کړي وو. تفصیل راکړي حکمل روان په خپل رپورت کې.
نه میاشتې وړاندې د هلمند ناوي ولسوالۍ له افغان حکومت څخه وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستي وه، خو نن سهار یو ځل بیا افغان پوځیانو له طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوې سره په خبرو کې وویل د ناوي ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو، او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي. ویانو مرزواک زیاته کړه د ولسوالۍ د نیولو لپاره د عملیاتو له شروع څخه تر دې دمه یولس تنه افغان امنیتي سرتیری او همدارز له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د ناوي ولسوالۍ د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د هیواد جنوبي هلمند ولایت چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، د دې ولایت له دیارلسو ولسوالیو څخه پنځه ولسوالۍ نوزاد، مسکله، بغران، دیشو او خنیشین ولسوالۍ په بشپړه توګه اوس هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
امریکا په واشنگتن ڈی سی کې د سړنیز ادارو په صدر ټرمپ په لومړنۍ موده کې چې کوم رپورټ وو، هغه داو چې د نوې تګلارې جوړولو مخکې صدر ټرمپ ته دا تجویز ورکړل شوی وو چې هغه د پاکستان په حق لا کوټلي ګامونه واخلي، هلته کې تر هغه چې کوم پټ دي د خلاف چې کوم کاروایی د کېدو غوښتنه کیږي په هغه دې سخت موقف جوړ کړي. اوس بروکنګ انسټیټیوټ یو بل رپورټ شایع کړی دی او په دې کې د پاکستان په حق لا او د افغانستان په حق لا مهم تجویزونه کړي دي او خبرې کړي دي. هم په دې موضوع د باس لپاره زموږ سره ملګری کیږي زموږ همکار بیروز خان صاحب. سړی مشر ته
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
د بروکنګ انسټیټیوټ د رپورټ د پاکستان په خپل مهم ټکي سری په واشنگټن کې کوم تګلار جوړیږي دنه مخکې
د دې د بروکنګ انسټیټیوټ چې کوم خپل سړی نه دی، دا غسرن کارانو سره چې کوم خبرې کړې دي، داغی ټول توجه چې دا فوکس هغه افغانستان دی. خود پاکستان په اړه باندې هغه دا ضرور ویل دي چې په پاکستان دی نور نه نور فشار او دباو واچول شي چې پاکستان د طالبانو نه او پاکستان د حقانی شبکې نه لاس واخلي، ځکه دوی په دې خپل رپورټ کې چې کوم دا ریکمنډیشنز دي یا سفارشات دي دا تیار کړی دي، نو په دې کې ویلي دي چې نه دا چې دوی دغه ډلې په افغانستان کې عملیات کوي، بلکې د دوی پټ ځایونه دي، مرکزونه دي په پاکستان کې، او په هغه باندې دي هم توجه شي، په پاکستان دي زور راوړل شي چې پاکستان دغه خپل پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدل کړي. دغه خو د پاکستان په اړه باندې د دوی هغه دي خود دي سره سره کو ګوري، نو د کانګرس چې کومه فیصله دا پریکړه ده د پاکستان د مرستو باندې نور شرطونه لګول، د پاکستان نه نورې غوښتنې، دغه شانتي نورو سیرنکارانو سیرنیزي ادارو چې کومه هغه دي، نو داسې ښکاریږي چې د صدر ټرمپ د پاکستان په اړه او د افغانستان په اړه باندې چې د پالیسۍ نشتوالی لیدل کېده، داسې ښکاري چې دغه تشه اوس دې ډکوي.
بیروز خان صاحب، یو تاسو په شروع کې وویل چې دې رپورټ زیاتره برخه د افغانستان په اقله ده، موږ پوه کوي چې د افغانستان په اقله دا رپورټ شوی، او بل داسې تمې کېږي چې خپل لیدونکو ته دا هم وایم چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم تګلاره دا هم د دې میاشتې په دې هفته کې یا پر روانه هفته کې اعلان دی شي، د دې مخکې دا دوه مهم پرمختګونه چې دي شوي دي. تاسو بیروز خان وحدت صاحب، موږ د افغانستان په اقله سوی په دې پوه کوي
د افغانستان په اړه باندې دوی دا وایي چې د شپاړس کال جنگ چې اوس کندې په یو قسمه په ځای ولاړ دی، طالبان اوس هم هلته کې په یو مضبوط یا په یو قوي حیثیت کې دي، د افغانستان حکومت چې دی هغه د مختلفو ستونزو سره مخ دی، په هغې کې د قومیتونو، په هغې کې د بډو رشوتونو، په هغې کې د حکومت په بعضی هغه ځایونو کې چې هغه د پاکستان سره په پوله دي، د حکومت نشتوالی یا د حکومت اختیار نشته هلته، د دې سره سره بیا د اداري فساد هم پکې ذکر کړی دی، د جنګیالو ډلو هم پکې ذکر کړی دی، د کوکنارو یا د ډرګس چې ورته دي مخدره مواد د هغې ذکر هم کړی دی، د افغانستان د ځواکونو تربیه او هغې ته په چې کوم کومک ته په هر شکل کې د هغوی ته ضرورت دی، هر قسمه چې هغوی ته ضرورت دی دا ور رسول. خو د ټولو نه زور په دې کې ښکاري، په دې رپورټ کې، په دې سفارشاتو کې، په سفارښتونو کې چې کومې برخې د افغانستان د پاکستان سره په پوله دي او هغه د حکومت په تصرف کې نه دي یا د حکومت مکمل اختیار د لاندې نه دي، په هغې باندې توجه پکار ده، ځکه دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا چې کومه تګلاره وه هغه د القاعده ختمولو، خو اوس د امریکا پالیسي یا د امریکا تګلاره بدله شوې ده، اوس د امریکا د پالیسۍ هدف چې دی، د امریکا د حکومت هدف چې دی، هغه اوس طالبان دي، دغه جنګیالۍ ډلې دي، او هغې زیاتره که نفوذ لري، اثر لري، اثر رسوخ لري، نو هغه په دغه سیمو کې لري چې د پاکستان سره په پوله پرتې دي. نو دغه او دغه د افغانستان د حکومت د تیر وختونو نه هم دغه غوښتنه ده چې د دې علت هم دا دی، دغه ډلې د پاکستان کې دي، هغوی ته د تګ را تګ، هغوی ته د خپل وسلو وړلو راوړلو، هغوی د ځان سره جنګیالي راوستل راوړل افغانستان ته، دا ډیر په اسانه کوي. نو د دې سره کچره دوی توجه په دغه وکړي، په دې د افغانستان د ځواکونو سره سره که د خارجي ځواکونو هم هلته کې لیګل ضروري شي، نو دا ټول هغه سفارشونه دي. او د دې سره سره په کې یو مهمه خبره بله دا کړې ده چې امریکا له صرف دا نه چې د ایساف په دغه چوکاټ کې کوم ملکونه دي صرف په دوی باندې تکیه، بلکې دا اتحاد کدي نورم وغځي، چین د ځان سره مرګرې کی، هند د ځان سره مرګرې کی، او عرب امارات چې کوم دي عرب ملکونه دا هم د ځان سره مرګرې کی، دلته کې بیا هم د پاکستان نوم نه دی غسه، اندازه دا ده چې د پاکستان باندې دوی به نور اعتماد تر هغه وخته پورې نه کول غواړي تر څو پاکستان داسې ګامونه واخلي د دوی اعتماد واپس وګټي. نو دغه هغه مهم ټکی دی چې ما د خپل کتونکو او ریډونکو سره شریک کړم.
ډیره مهرباني بارس خان صاحب، چې موږ ته معلومات راکول.
مننه.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. زمونږه دغه خبرونه تاسو د دیوا په ویب سټ باندې او د دیوا په فیسبوک باندې هم نیخ پنیغه لیدای شي. او وس تفصیلی ریپورت نن پیښور کې شوې د ځانمرګي حمله په حواله سره د پیښور په حیاتباد کې باغ ناران چوکي نن یو ځانمرګي حمله شوې ده. پکې د آرمی یا د فوج دی او میجر په شمول د اف سی دوه ځوانان هم پچلې شوې دي. د دې تفصیل اورو د حمید الله نه په دې ریپورت کې.
د پیښور د پولیسو ایس ایس پی آپریشن سجاد خان د چودنې په ځای کې خبریالانو ته وویل چودنه ځانوژونکې وه او یو کس چې په موټرسایکل سور و د ایف سی د کانوای په اولنی سر کې د ګاډي سره ټکر ووهلو. په چودنه کې د ایف سی دوه عسکر چې پکې یو میجر هم وو د زورورې چودنې پسته په وژل شول. وروسته بیا یو بل جوبل عسکر په روغتون کې سا ورکړه.
یہ ہمارے فورسز کی گاڑیاں پہ حیات آباد میں باغ ناران چوک پہ ہٹ ہوئی ہے. جو اٹیکر ہے وہ سویسائڈر ہے. 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو، جس میں ہمارا ایک آفیسر اور ایک ان کا گن مین فرنٹیئر کور کے وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور تین جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں. زخمیوں کو آلریڈی شفٹ کیا جا چکا ہے. پانچ چھ سویلینز بھی ہیں چونکہ بڑا بزی یہ ایک چوک ہے.
دغرنگ ددی مڑو ترسنگ په دې چودنه کې لس کسان جوبل شوي هم دي چې پکې زیاتره د ایف سی عمله وه. درې زنانه چې په دغه وخت د حیات آباد د باغ ناران چوک نه په خپل ګاډي کې تیرېدلې هم د چودنې په میس کې راغلې او دوی هم روغتون ته په جوبل حالت کې وړل شوي دي. ایس ایس پی سجاد خان وویل چې په موټرسایکل سور کس د ځان نه د بارودی موادو جیکټ تاو کړی وو او دغه رنګ یې په موټرسایکل کې هم تر شپږو کیلو پورې بارودی مواد وو. سجاد خان وویل د میجر په مشرۍ کې د کانوای سحر د کلا بلا حصار نه راوتلې وه او په حیات آباد کې د ایف سی هیډ کوارټر په لور روانه وه چې د چودنې سره مخامخ شوه. د پیښې پړه د قدم ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مطبوعاتو سره په خپلو خبرو کې منلې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې ورځ وړاندې د پاکستان فوج د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولې ته نږدې د تیرا په اجګال سیمه کې د خیبر پور په نوم نوي فوجي عملیات پیل کړي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پیښور.
ټلویزیون خبرونه تاسو ګورئ. اوس زو د پاکستان د بلوچستان صوبې سرحدي پولې چمن ته چرته چې نن د پاکستان په یو پوځي ګاډي باندې حمله شوې ده او سلور ملیشي عسکر پکې وژل شوي دي. د پاکستان طالبانو د دې حملې پړه منلې ده. ډیو ریډیو خبریال حمید نعمت الله سرحدي دې تفصیل راغی.
دغه به می چاودنه د افغانستان و پولی ته ورسرمه د پاکستانی کلی کلی بچا سره نږدې پر طالب دویم سردی پوسټه باندې په هغه محل وسوه چې کله پاکستانی سردی ملیشا ځواکونه یو سرتیر یو شکمن بوري ته لاس کو چې پر وچاو دیدل. دلته د سردی ملیشا ځواکونه یو جکپوري مشر چې خپل نوم د ښکارا کولو څخه ډډه کول و ډیو ریډیو او ټی وی ته وویل چې دغه به می چاودنه د ملیشا ځواکونه پر هغه پوسټه باندې سوي ده کوم چې د ملیشا سرتیری د شپې په مهال خالی کوي او د ورځې هلته سخته پیره روانه وي. نن سهار د ملیشا ځواکونه یو سرتیری خپل پوستې ته ورغلی چې هلته پروت یو شکمن بوجي یعنی بوري ته لاس کو چې ناڅاپه قربانې وچاو دیدل چې له عمله دی په حق ورسېدي. خو نور ملیشا ځواکونه سرتیری خوندي پاتسول. د دغه ملیشا سرتیری شناخت همت الله بلوچ په نامه وسو چې تعلق یې د خوزدار بلوچي سیمې سره دی. دغه پوستې په هغه سیمه کې دي چیرې چې د پاکستانی او افغاني عسکرو تر مابین دوه میاشتې مخکې سختې نښتې وسوې. دغه سیمه د چمن سردی شارګوډي څخه پر 8 کیلومتر واټن باندې د خو د چمن په شار کې د پلوسو پر ځای مشر ساجد خان مومن باندې د ځانمرګي برید پس سخت امنیتی تدابیرونه نیول سوي دي. پاکستانی استخباراتي شبکو په سیمه کې د نور ځانمرګي بریدونو ویر ښکارا کړی ده او د دې له لورې جاری کړل شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې دلته اوس هم شکمن ترګر موجود دي او ناڅاپه سرکاري ودانۍ او چارواکي خپل ادب ګرځولای سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
تاسو په بلوچستان کې په یو چیک پوسټ باندې د حملې رپورت واورېدو. وسوم د بلوچستان یو بل رپورت د پاکستان د عامو رابطو څنګه آی ایس پی آر وایي چې د خالی پشپه ناوخته په ژوب کې د ایف سي ځوانانو د تندرو سره د ډزو په تبادله کې سلور تندروا یا ترهګر وجلې دي. تفصیل راکړي د ډیوه خبریال حمید سمسور.
د پاوز احمد څنګه آی ایس پی آر لوري په خوراسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې د بلوچستان د کمردین کاریز په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال ووژل سو. آی ایس پی آر ویي چې وسلوالو د امنیت خوندي ساتونکو ادارو پر کیمپ باندې برید وکړی. په ځوابي ډزو کې دوی ووژل سو. د پاوز احمد څنګه ویي چې له دوی څخه درنه وسله او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د دغه برید مسؤلیت د حکومت له لوري د لغوه سوي د تیری کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی و خبری رسنوی ته پستانه سوی بیانې کې په سر اخستې یو. په بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت لوري په یو خراسوي راپور کې ویل سوی دي چې په تیرو دوه میاشتو کې دلته درې ځانو جون کې بریدونه سوی دي. لومړی برید د مې د میاشتې پر 12 باندې د سینټ مرستیال چیرمن د مولانا عبدالغفور ایدری پر قافله باندې په مستون کې وسو. په دې کې 28 کسان وژل شوي وو. د مولانا غفور ایدری په شمول او 50 تن زده ټپیان شوي هم وو. د کورونو چارو وزارت ویي چې دویم ځان وژونکی برید بیا د جون د میاشتې پر 23 باندې په کوټه کې د پولیسو د انسپکټر جنرال د دفتر مخ ته وسو. د 19 پولیسو په شمول 23 کسان وژل شوي وو. او دغه ډول دریم ځان وژونکی برید بیا د جولای د میاشتې پر 10 باندې په سرحدي شار چمن کې وسو چې د پولیسو ایس ایس پی ساجد خان مومن په شمول باندې 2 تنه وژل شوي وو. تر 12 زیات ټپیان وو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري په خوراسوي راپور کې دا خبره هم سوي ده چې تر یو درزن زیات د هدف او جن پیښې رامنځته شوي دي. په دې کې د پولیسو ډی ایس پی عمر رحمان، د دوراره ای ایس پی بلال شمس او دغه ډول ایس پی مبارک شاه او دغه ډول په سایل شار گوادر کې د سمندر د ځواک د دوو افسرانو په شمول تر شل زیات پولیس د شیا پرکې سره اړه لرونکي د هزاره وګړي نور امنیت خوندي ساتونکو شامل دي. دغه ډول تیر میاست په کوټه ښار کې دوه چنایان هم تشتول شوی وو چې بیا د دوی مړی ترلاسه شو. حکومت لاغه ورسته په مستون کې عملیات هم وکړل چې په ترس کې د داعش د ځالو د ختمولو ادعا وکړه. په هغه پیښه کې 14 وسلوال هم دوی وژلي وو. صوبایي حکومت ویي چې دلته د داعش هیڅ ډول موجودیت نشته، لیکن په روان کال کې د چینایانو د تښتولو مسولیت او دغه ډول د درو ځانوژونکو بریدونو او د هدف وژنو د زیاتره پیښو مسولیت داعش، تحریک طالبان او جماعت الحرار ډلې په سر اخلي. صوبایي او مرکزی حکومت ویي چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د څارنې نظام نور پال کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوری جو ټلویزیون، کوټه.
وی او ای ڈیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومنځنو سپو شپږ سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروگرام هم کته شي
وی او ای ڈیوا د کر خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ڈیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه ولولې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یوناما ویل دي چې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې په ولسی وژنه کې اضافه شوې ده او سوار لسوا دوه څلوېښت کسان بې ګناه وژل شوي دي چې درې زره پنځه سوه یو اتیا پکې ژوبل هم دي. دې سره سره دا کسانو وژل کېدو کې چې کومې حملې شوې دي په دې کې داعش حملې کړې دي په دې کې دوه سوه اووه څلوېښت کسان وژلي دي. دغه شان د پاکستان افغانستان په پوله باندې چې کوم شیلنګ کېږي یا حملې کېږي نو د پاکستان لخوا په شیلنګ کې هم لس کسان په افغانستان کې دنده وژل شوي دي. دې رپورٹ نور تفصیل با په افغانستان کې ډیوري خبريال حکمل روان راکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي یوناما ادارې په خپل یو تازه رپورت کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جولای میاشتې تر پایه په ټولنیزه توګه 5233 تنه ولسی خلک د ځنمرګو بریدونو 14 او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو قرباني شوي دي. د یوناما ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې 1062 تنه عام خلک په افغانستان کې وژل شوی او 3501 تنه نور ټپیان شوی دي. ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورت کې ویلي تیر میلادي کال د شپږو میاشتو په پرتله روان کال په همدومره موده کې د ولسی خلکو د تلفاتو په کچه کې 2% زیاتوالی راغلی. د یوناما په رپورت کې راغلی د ملکي تلفاتو 18% مسول چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي یوازې د 3% مرګ ژوبلي عاملین طالبان او 15% اسلامي دولت یا داعش ګڼل شوی دی. نړیوالې ادارې د ولسی خلکو د تلفاتو پر زیاتوالی ژور اندېښنه ښودلې او یو وار بیا یې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. همداراز په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي له ډیوې سره په خبرو کې د نامنیو په پیښو کې د ولسی خلکو هدف ګرځول ستر نه بخونکی بشري جنایت په توګه یاد کړ. په هیواد کې د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال په افغانستان کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د کچې د راکمېدو د هدف د حل لارې څخه یادونه وکړه. نوموړي وویل که ملګري ملتونه د جګړې په ښکېلو اړخونو باندې اړین فشار راوړي د ملکي خلکو د تلفاتو په شمېر کې کموالی رامنځته کېدل شونی دي.
ملګری ملتونه یوازې په دې باندې چې راپور نشر کړي په دې باندې بحثونه ونه کړي انجر خواوې چې بیا مشخصې او معلومې دي چې هغه دولت او طالبان دي یو په قطر کې ادرس لري او بل هم د دوی پاکستان دی او هغه څوک چې په حمایت کې دي او ایران په تن کې ایران دی. ملګري ملتونه کولی شي چې دغه ملکونو او مستقیمن د طالبان د قطر دفتر او یا د دوی نور هغه ملګري چې دي او د هغې په وړاندې باندې اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو پر مهال د بیګنا افغانانو په مرګ ژوبلې د زیاتوالي رپورټ خپر کړی چې د جګړې ټولې خواوې د بشر له حقونو څخه د ملاتړې دعوی کوي خو سره له دې بیا هم د هر کال په تیرېدو سره د هغوی د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راځي. حکمل روان، امریکا غږ، دیور ریډیو.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او وس مطبوعاتو ته کتنه چې نن په مطبوعاتو کې هم په افغانستان کې د جنگونو د لاسه عام خلکو ته رسیدلې زیانونو باندې خبرې شوې دي او دغه تفصیل به تاسو اوري مختار خلیل نه.
په افغانستان کې د تیرو شپاړسو کالو راسې په تود جنگ کې په اکثرو موقعو افغان اولس او افغان چارواکي د بیګونه او د تشلاسو خلکو د وجلې کېدو فریادونه کوي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې د بیکچه زیاتېدو په حقله د ملګرو ملتونو د خور کړې شوې رپورټ په بنیاد یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په جنگ کې د بیګنا خلکو مرګ جوبله دومره زیاته شوې ده چې دومره وړاندې چری هم نه و. د روان کال په لومبو شپږو میاشتو کې 1,602 عام خلک وجلې شوي او 3,500 او 1,000 جوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویلې شوي دي چې د افغانستان د 3,300 ولایتونو ځینې 1,500 ولایتونو کې د بیګونه خلکو د وجلې کېدو شمیره اوچته شوې ده. په دې کې د ښځو مړینه 15% زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی سکرتر د خاص استازي د ټاډا میچی یا ماموټو وینا ده چې د حکومت د مخالفه قوتونو لخوا د حکومت پر ضد جنگ کې د سړکونو په غاړو د خخو بمونو په چودنو کې بیګنا خلک ډیر زیات وجلې کیږي او دا عمل باید چې سمدستي بند کړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د کال 2009 نه راپدې خوا افغان جنگ کې 6,500 خلک وجلې شوي دي. د دې دومره زیاتې مرګ جوبلې زیاتره ذمواري د حکومت خلاف جنگیدونکو جنگیالو باندې غورځولې شوې ده، خو طالبانو دا رپورټ یو مخیز بللې دی او دا یې رد کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې دیسی جوړ بمونه د طالبانو لویه وسله ده. طالبانو خپل جوړ بمونه په روانه هفته کې د هلمند د ناوا ولسوالۍ د نیو په تکل کې په لویه پیمانه استعمال کړي دي. ملګرو ملتونو خپل رپورټ کې زیاته کړې ده چې د بیګنا خلکو مرګ جوبله په کابل کې زیاته شوې ده، چرته چې خودکش بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان په جنگ کې د ماشومانو د وجلې کېدو شمیره هم زیاته شوې ده. افغانستان کې د سیو د چلډرن نومي ان جی او ډایرکټر ډیوډ سکینر وایي چې جنگیالي نه یوازې په لوی شمیر کې ماشومان وجني او جوبل کوي، ولې دوی ماشومان ناقابل بیان ذهني او نفسیاتي مسلو سره هم مخ کړي دي. په رپورټ کې د بیګنا خلکو د 8% مرګ جوبلې تور د حکومت خلاف جنگیدونکو جنگیالو باندې لګولې شوې دی، خو کله کله د سرکاري فوجونو د لاسه هم خلک په لوی شمیر کې وجلې کیږي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د ترین کوټ د 8 کلن افغاني فیض محمد داستان هم خور کړی دی. دی وایي چې طالبانو د ټول کلي ته خبرداري ورکړی و چې د کلي نه وځي. دی زیاتوي چې زه په یو میاشت کې 15 ځله سره د خپل باله بچا ځنګلي سیمې سجاول ته لاړم او د جنگ د سړېدو وروسته به واپس کلي ته راتلم، خو 13 هفته د خپل بال بچ د کلي نه اوویستو او پخپله د ساربو د څوکیدارۍ دپاره په کلي کې پاتې شو. خو یو شپه هوایي جازونو په سجاول بمباری وکا او د ده کورنۍ 8 کسان پکې مړه شول. په وجلې شوو کې د ده کور ودانی خاپیرای، د ده زوی عبدالخالق، د ده انګور او 3 نور زامن شامل وو. فیض محمد د قندهار په یو اسپتال کې د خپل جوبل زوی مجاهد کټ سره خوا کې ناست نیویارک ټایمز ته په ډېره غمجنه وینا کې وایي، زما د زوی خپه د بم په ټوکړو لګېدلې ده او ډاکټرانو سوایي چې خپه به تینه پرې کوو. فیض محمد په جړغوني آواز وایي چې د ډاکټرانو په دې فیصله زما د زړه نه وینې ساسي، خو بله چاره نشته.
خزی د افغانستان په امن کې کردار ادا کول شي او خزی د ټولنې یو مهم برخه ده. په دې باندې زیات کار کیږي اوس په پاکستان کې، په افغانستان کې، په دغه ټولنه کې زیاتره وخت خزی شاته پاتې کړی شوی دي او تل سړی چې دی په واک کې او په اختیار کې پاتې شوی دی. کاغذ کور واده ماشومانو جون هر موضوع ده پکې خزی شورون شاته پاتې کړی شوی دی. خو اوس دغه طریقه باندې خبر کیږي چې څنګه خزی په دې ټولنه کې خپل کردار ادا کوي. هم په دې موضوع سمینار اسلام آباد کې شوی دی. افغان مېرمنې هم وته ورغلي دي. رابعه پیر زموږ خبریال دغه پر رپورټ راخړی دی.
د پاکستان او افغانستان د امن لپاره کار کوونکي غیر سرکاري موسسې افیر ګرلز د سوري لاندې کېدونکي په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو څخه راتلونکي د ښځو وینا ده چې په پاکستان او افغانستان کې سخت ریزي او تندروي ښځې او ماشومان په لوی شمېر ځپلي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشره ستاره ایاز په دې اړه ټي وی رېډیو سر خبرو کې وایي
د ښځو خو خپل یو رول دی، هغه به موږ فعال کړو، هغه به موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د څومره کیسې روانې دي دا زما خپل ذاتي خیال دی چې ښځه خپل رول پکې ډېرې مسالې حل کولی شي، ځکه چې موږ د یو بل دشمنان نه یو، موږ رونه خویندې. هغې خلکو له شکست ورکولو دپاره صرف او صرف دا دی چې مازغه بدلول دي، او مازغه د ښځې نه بغیر نشي بدلېلی، هغې خپل رول دی. او دا به زموږ حکومتونه دا مني چې که چېرته د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه فیصلې کېږي، څه خبره کېږي، ښځه به ترمنځ خامخا پکې کېنئ.
د پیپلز ګوند مشره شیری رحمان سداسی وایي
ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف بڑھتی ہوئی ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی جو ماجن پہ رکھتی ہے خواتین کو، اور
یو اڑختش شزی خپل ستونزی او بل پلوتا سیوا کیدون کے تندروی او پداسی معاشرے کی بد سمنصوبہ تر حقا کامیاب نوی تر سوچی شزی برخ نوی. په دې موقع د افغانستان څخه راغلی پخوانی پارلماني غړی صفیه صدیقی وایي چې د پولې دواړو اړخونو ته جنګونو ته حکومتونه د منځه وړلو لپاره دوام ورکول کېږي، خو د دواړو هیوادونو اولس پولې پر ویشلو نسی جدا کېدی.
ښځې کولی شي چې په خپل د خویندو ترمنځ یې د دواړو خواوو د تعلیم یافته ښځو حتی دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې دپاره غږ پورته کول دي، د سولې پړونه غوړول دي. دوی کولی شي چې هغه څوک چې د جنګ لوری دی د هغې نه دا غوښتنه وکړي چې جګړه دې نه کوي، ځکه دوی به چې په دې جنګونو کې مري او دوی دي چې د دې جنګونو نه متضرره کېږي.
څرګنده دي وی چې د امن د عمل لپاره د پاکستان افغانستان د شوزو د دویم پروګرام دی چې کیږي. د دې څخه وړاندې روان کال د مئی په میاشت کې هم دغه شان پروګرام د افغانستان په پایتخت کابل کې سوی و، چې پکې په افغانستان کې د تندروي په ضد جنگ او امن په هڅو کې د شوزو کردار بنیادی ګرځول سوی و. او د افغان مدني ټولنې کارمندانو وینا ده چې دغه معامله په حکومتي کچه رابرسیره کولو هڅې هم روانې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ټي وی رادیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک VOADIVA، ټوئیټر @VOADIVA، انستګرام VOADIVA، او په یوټیوب VOADIVA نیوز.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حواله سره د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی د پاره ټاکل شوی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما د کیس فیصله راتلو نه پس په دوی د قبایلی سیمو د پاره د اصلاحاتو عملی کولو په لړ کې احتجاج شروع کړي. په دې موضوع باندې تفصیل اورو د ارشد مومن نه.
سړونکې وایي پاکستان کې د سیاسي کړکېچ له وجې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عمل د ځنډ ښکار دی. د خبر ایجنسۍ نه پارلمان غړی شاجی ګل افریدی وایي د پاناما کیس له وجې د پاټا اصلاحاتو خبره سړه شوې، خو که وفاقي حکومت د بحران نه وتو وروسته هم د پاټا اصلاحات اعلان نه کړل نو په سخت احتجاج به مجبور شي.
نو بیا به یو داسې تاریخي درنګي او داسې تاریخي حق بخلو چې آینده نسلو نسلونه د زموږ پښتنو دا هر چا حکومت چې اول منته حق راکړي او بیا نور حکومت ورکړي. لکه څنګه ما خبره کړې ده چې بیا به د تحریر سکول ریکارډ ختمو، کوم په فرانس کې د نشوې د ټولو یورپین کنټریز به د نشوې هغه تاریخ به ختمو او دا تاریخ به بیا وي قبایلي
د قبایلی سیمو پارلیمان غړو د روجه میاشت کې ویلی چې د اختر روستو به د حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړي او اسلام آباد کې به درنه ورکړي. ولی اوس دریز لري چې د وزیر اعظم میا نواز شریف د پاناما کیس هواري روستو به په حکومت فشار زیاتوي او موجوده وخت کې نه غواړي چې وفاقي حکومت ته مشکلات زیات کړي. خبریال مدثر شاه پریده وای د پټا پارلیمان غړو ته د موجوده سیاسي کړکیچ نه ګټه پورته کول پکارو چې د سیاسي مرستو په بدل کې د پټا اصلاحاتو منزورول یقیني کړي وي.
زین چې دا ډیر اومغه هغه پیک پوینټ او ډیر غاټ وخت او فاټا مشرانو لپاره چې گیون ټیک کړه وای چې دوی خپل کومه خبرې دي چې هغه په منلې وای، خو کله چې دوی وس خاموش دي کنه نو دغه باندې یو غاټ سوال نشان ده دوی هغه تیر شوی هغه باندې کوي. آیا دوی خو خپل مفاهده پر نه ولګي څه
د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوونکی ګوندونه جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د وفاقي حکومت د پاناما کیس کې د نواز شریف مرسته کوي او سیډونکو وای ملک روان سیاسي مسائل خای چې پټا اصلاحات سو وخت لپاره نور هم د ځنډ ښکار شي او د سیاسي وضعیت قلاري روستو امکان لري چې د اصلاحاتو عمل ته توجه بیا راوګرځي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
وی او ای ډیوا،
تاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپک سوا یویش
او په لندو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کته شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
فاٹا د پاکستان قبلی سیما مکمل چا سو رپورٹ اور دو ویجر کلومیٹر علاقہ دا یو پکې یونیورسٹی نشته دے د صحت مرکزونو پکې نشته دے سڑکونو پکې نشته دے د وبو سہولت پکې نشته دے حالت کې میندې چې ماشومان زیږی د ماشومانو زیګول په وخت مرګ شمیرا ته ټولو زیات ده. په دغه سیمه کې د پاکستان قانون نشته دی، آئین نشته دی، هغه ځکه چې د فرنګي د وخت د اف سی آر تور قانون دی کوم چې 40 اف سی آر وای. اوس په دې لړ کې نه یوازې چې پارلیماني غړي کوشش کوي بلکې طالب علمان، انجینران، وکیلان د ټولنې زیاتره خلک چې غواړي چې دغه د پاکستان د نور هیواد پرنګ قوانین غزول شي او هلته هم لکه د پیښور، کراچۍ، کوټې او ګجرواله پرنګ حقونه چې کوم ظلمو ته پیول ورکړل شوی دی هلته دی ورکړل شي. راتلونکي د احتجاج کې بعد فاټا زلمی څه کوي په دې باندې رپورټ په سر اشاره کوي.
د فاټا کاروان الحاج گروپ ځوانانو پیښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د 19 جولای د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریون د مکمل مرستې اعلان وکړ او دوی ویل په دغه احتجاج کې به زموږ په زرګونو ځوانان برخه اخلي او تر هغه به احتجاج جاری ساتي تر څو حکومت د اف سی آر د خاتمه او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو اعلان نه وی کړي. په دغه موقع د یاد تنظیم یو ځوان بلاول افریدی ډیو رادیو ته وای مونږ د فاټا خلک هم هغه حقونه غواړو کم چې د پاکستان نور اوسیدونکو ته حاصل دي.
دا فاټا ریفارمز اس سون اس پاسبل دی وشي مونږ له دې هغه حق راکړی شي چې کم حق د نورو پاکستانیانو دی. دا چې اوسه شي مونږ به لګ نور مضبوط شو، چې مضبوط شو نو مونږ ته خپل حق اغستل اسانه شي او مونږ به چې کم دي کنه د سیکنډ لارجست پروینس بو شو چې مونږ یو ځای شو هغه ته مونږ نه ډېرې فائدې ملایويږي چونکه فائدې کمې فائدې چې د دې یو خو حق غوښتل دي اب مونږ ته ډېر ایزی شي.
وای موجوده حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ډېر مودې نه کار شروع کړی دی او دې لړکی چې کم ګامونه پورته شوي دي د ځینو تحفظاتو او اعتراضاتو باوجود د فاټا خلکو هیله پیدا شوې وه چې اوس په ډېر زر دی ته هم سیاسي، قانوني او اقتصادي حقونه ترلاسه شي. خو کله چې د عملی ګام پورته کولو وخت راغلو نو حکومت اوس باندې لټي او اصلاحات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه موقع د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز هم موجود او دوی ویل د 19 جولای د احتجاج کامیابولو لپاره د سره یو شمیر سیاسي ګوندونو او نورو تنظیمونو د پوره مرستې اعلان کړي دي.
زمونږ سره الحمدلله ټول قبایل چې کم دي یو پلیټ فارم باندې شوي دي، په دې کې ټول پښتون پرستو جماعتونو چې کم دي هغه موږ موږ ته یک اندهانی راکړی د پښتون ولسی تیری قومي وطن پارټي هم دغه شانتي ان پی او چې کوم دی نور د قبایلو چې کوم واړه واړه سټرونټانو تنظیمونه دي او نور داسې د قبایلو خويندو چې کوم تنظیمونه دي دوی موږ سره بقاعده پدې کې به شرکت اعلان کړی دی او خپ بھرپور تعداد باندې یعنی په زرګونو تعداد باندې موږ را جمع کیږو او د گورنر هوس مخې ته به ممکن نو تر نه معلومه وخت پورې
وای زمون 15 غټه غختنې دي چې پکې د اف سی آر مکمل خاتمه او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو درا روانو 15 کالو په ځای د فاټا استادو ته د پښتونخوا اسمبلی کې د نمائندګۍ حق صوبایي او مرکزی اسمبلو کې د فاټا زنانو لپاره چوکۍ مخصوص اول ان اف سی ایوارډ کې د دریو په ځای فاټا لپاره 15% برخه ټاکل فاټا کې د اعلان شو کالجونو او هسپتالونو په جوړولو لاس پورې کول سی پی کې فاټا ته برخه ورکول او داسې نورې غوښتنې شامل دي او وای زمونږ پر لټ قضیه دل به د گورنر ماڼۍ مخې ته تر هاغه دوام ولري تر څو چې حکومت دې غوښتنو د پوره کولو لپاره مونږ ته پوره باور نوي راکړي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ پرست د بډو رشوتونو او په غلطه طریقه باندې د جایدادونو جوړولو په حق لباندې د جی آی ټی رپورټ په بنیاد سپریم کورټ د کسیزه بنچ نن اورونه بیا نه شروع کړې و په دغه اورونه کې نن د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د جی آی ټی په رپورټ باندې اعتراضات او دلایل واوریدل شو تر سبا د ورځې پورې دغه اورونه وزنډول شو نور تفصیل راکئ پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې
ستر محکمې د حکمران شریف خاندان په ضد پلټونو لپاره جوړ سویلین او فوزی ادارو چارواکو باندې ګډ پلټونو ټیم د رپورټ په حق او مخالفت کې د نن نه دلایل اوریدل شروع کړی دي او د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان لخوا عدالت ته وړاندې کړی شوی اعتراضاتو کې جی آی ټی باندې د حکمران خاندان سره د تعصب تورونه لګولې شوې دي او د وزیر اعظم خاندان د عدالت نه دغه رپورټ ردولو خواست کړی دی د وزیر اعظم د خاندان لخوا پورته کړی شوی اعتراضاتو کې دریس خپل کړی شوی دی چې جی آی ټی د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی دی او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه تحریري اعتراضاتو کې د پلټونو ګډ ټیم کې د آی ایس آی د چارواکي په شاملېدو هم اعتراض شوی دی واضح دی وی چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په تکرار سره دا الزامونه لګوي چې د ملک نامعلومه قوتونه د پاناما لیکس قضیه د دوی د حکومت راغورځولو لپاره کاروي او د حکمران پارټي دا الزام هم دی چې دا هم هغه قوتونه دي چا چې تل د منتخب جمهوري حکومتونو په ضد سازشونه کړي دي د جی آی ټی رپورټ په حق له درې کسیزه بینچ لخوا هم نن ځنې پوښتنې مخې ته راغلي دي او یو قاضي ویلي چې ضروري نه ده چې عدالت دغه رپورټ سره مکمل اتفاق وکړي او درې کسیزه بینچ جی آی ټی رپورټ کې شامل بهرني هیوادونو د حکومتونو ریکارډ ترلاسه کولو باندې هم پوښتنې راپورته کړي دي او دې ته عکس العمل کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله دا د خپل یو موقف ګټه بلي
اور ان سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس کے اوپر مبنی ہے اور انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹس کی اکارڈنگ ٹو لا سرٹیفیکیشن ویریفیکیشن کروائی نہیں ہے تو وہ تو آج باہر
دے وای چې د عدالتي ریمارکس نه هم په ډاګه کیږي چې جی آی ټی په خپل رپورټ کې د وزیر اعظم د خاندان خلاف د رانا ثناء الله په خبره بوګس او غیر تصدیق شده ریکارډ شامل کړي دي بلخوا د وزیر اعظم خلاف درخواست گزار تحریک انصاف وکیل عدالت ته ویلي چې جی آی ټی رپورټ کې د حکمران خاندان دروغ ریشا په ډاګه شوی دي او د تحریک انصاف وکیل درې کسیزه بینچ نه د جرا لپاره د وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته حاضرېدو په اړه حکم جاری کولو خواست هم کړی دی د جی آی ټی رپورټ په حق کې دلایل نن سرته رسیدلی دي او د کیس کې بل یو درخواست گزار جماعت اسلامي ګوند وکیل وزیر اعظم د آئین 12 ماده د لاندې د پارلمان د رکنیت نه نااهله ګرځولو خواست کړی دی بلخوا دغې قضیې په سر د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا په غوښتنه کې شدت په لیدو کې راځي، او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي په دې معامله د پاکستان په کچه تحریک چلولو باندې غور شروع کړی دی، او نن ستره محکمه کې د اورېدنې نه وروسته د تحریک انصاف یو مرکزي لیډر فواد چودھری ویلي داسې لګي چې نواز شریف دومره په اسانتیا سره خپل څوکۍ پرېښودو والے نه دی.
عدالت میں بلایا جائے، آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف صاحب کو نا اہل قرار دیا جائے، نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نیب کو بھیج
درے کسیزہ بینچ دغه قضیه اوریدنا سبا پوری زنڈول دو سبا لبد وزیر اعظم نواز شریف د خاندان وکیل خپل دلائل جاری ساتي. د جی آئی ٹی رپورٹ مخ تراتلو نه پس کو یو خوا د ملک سیاسی ماحول توجن دی، نوبل خوا دغه قضیه په سر د غیر یقیني سیاسي صورتحال بد اثرات د ملک په اقتصاد، تجارت او په نورو شوبو کې هم پلیدو کې راځي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د داعش یا آئسس مشر ابوبکر البغدادی چې کله په عراق کې راښکاره شو اعلان کړی و، نو دغه داوه داوه چې دی به شام او عراق نیسي او په دې کې به خلافت جوړوي. خو اوس د هغو نه سیریا کې هم، یعنی په شام کې هم او په عراق کې هم ډېر خاورونه بیرته اغستل شوي، د هغه په تیښته دي، او کله چې هغه په تیښته دي نو په داسې حال کې چې ښځې هم پاتې کېږي، بچې هم پاتې کېږي. نو یو هغه اعلان و چې ابوبکر البغدادی په کې دعوه کوله، اوس یو دا وخت دی چې په موسل کې هغو ته ماتې ورکړل شوې ده، او د ماتې په وخت په تیښته کې د هغو نه خپل ماشومان او خپلې ښځې پاتې شوې دي. په دې موضوع باندې رپورٹ دی زمونږ همکار محمد عالمگیر خان تیار کړی دی.
په انټرنیټ د داعش ترهګرو لخوا تیر خالی پر ورځ یو ویډیو جاری شوې چې پکې داعش ترهګر د درنې وسلې استعمال کې لیدل کیږي. ویډیو داوه کوي چې دا د شام رکا خار دی. د دجله سین خو او شاسیمی قبضه کولو سره کورد ملیشو داعش ترهګر رکا خار کې د ګیرې لاندې چولی. د ایس ډی ایف ملیشو سره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافیانو فوزي خصوصي دستو او هوایي جازونو کومک دی. ائتلاف کې کورد او عرب وسلوال شامل دي، او دوی په تیر جون کې رکا باندې خپل وسلواله کاروایی شروع کړې وه. داعش اوس هم د شام ختیځ اړخ ته سارا چې د عراق پولو ته رسیدلی، او د شام دیار الزور ایالت زیاتره سیمو باندې قابض دی، او اندازې دي چې داعش کې دی شي په آخر کې ټول هم دغلته راجمع شي. د امریکا په مرسته سیرین ډیموکراتیک فورس دستې پر رکا باندې رانختی، ولې شامی فوج هڅه کوي چې د رکا خار سویل اړخ ته سیمې د داعش څخه پاکې کړي. ایس ڈی ایف دا محال د شام 2000 مربع کیلومیټر علاقہ د خپل اثر لاندې لري. ایس ڈی ایف لا پرستیو کې جدید وسله امریکا ورکړي، خو بیا هم د دوی پرمختګ ډیر په دم روان دی.
Getting inside Raqqa doesn't mean that the battle finished because now you are talking about street fight in Raqqa.
سیاسی کارپوها سیری کیس کا سرجان وای رکا خارتا ورننوتو مطلب دا نه دی چې غنی دغه ته جنگ ختم شو، ځکه چې اوس په کور په کور او کوسه په کوسه جنگ شروع کیږي، او دا به ډیر وخت اخلي. خاغلی کسرجیان وای داعش تر هغه د دجله د سین سویلی غاړو نه پرکا خار خپل بریدونه دوامدار ساتلی شي.
So this means that in any time we can expect a big attack from ISIS.
دی وای هیڅ وخت هم داعش شولوی حمله کولی شي، خصوصا د رکا ختیځ اړخ باندې پروتو کلونه، او دا د ایس ڈی ایف ائتلاف لټولو کمزوري اړخ دی. د رکا خار په سویل کې پراته د شام فوجیان هم په سویلی یا جنوبی اړخ ته پرتې سارا کې نور پیشقدمی کړي، او وای د روانې میاشتې په 13 نیټه یې دغه عملیات شروع کړي. د شام سیاسي کارپوه انس جودا وای د شامی عسکرو لپاره ایس ڈی ایف وسلوالو سره په ګډه د رکا سهل روباسل به اوس ګران
وي. Comparison between ISIS and SDF, sure it will be better to have SDF than ISIS.
داعش او اس ڈی ایف کې موازنه وکړي شي، نو هر څوک بخپل مخالف اس ڈی ایف غواړي، ځکه چې دوی شامیان دي، دوی سره په سم متفق کېدل ممکنه دي، او د مسلې حل ور سره په ګډه کتل هم اسان دي. خاغلی کسرجین دا هم وایي چې د شامی عسکرو لبا عراقی پولیس سره خوا کې دیار الزور باندې قبضه کولو کې تادی کول وي.
The Iraqian army on the other side is ally with Syrian army, not with SDF. So this means that they can
da diar al zor bul rakhta iraqi fauz da shami askaro malgari de na che da sdf waslawalo da de matlab dare che diar al zor ke baad da shami askaro parmaktag asan wi bulurita da ish waslawalo da musal na tikhti o da mark pa surat ke khpal khazi o bachi pa shapri khodi o us da zanana o ma shuman da dwi da nawal karuno qimat uchatawi da iraq pa lue sima da daish kabza khatma shwe o swaluna ki gi che da dwi na pat khazi o bacho sarasu ukri shi پدی کې زیاتره د موصل ختیس ته اڑخته جوړ یو کیم کې بندیوان کړی شوی
موقعنا الحالي هو مخيم برطله اللي استقبلنا
د عراقی فوج یو بریګیډیر جنرال جبار مصطفی وای د بارتلا کیم کې داعش کورنۍ عام بې کوره کسان ساتلی شوی مونږ دوی ته ویلي چې ځان نخپل خپلوان خبر کړی او مونږ د هغه کسانو له رابطې تنظیم هم کوو چې اسره چې موبایل فونونه نشته د موصل نه بې کوره کسان واپس خپل کورونه آبادول او خپل ژوند په معمول راوستلو لپاره هڅه کوي خو د داعش لاندې درې کاله سخت برداشت کول وال خلک وای چې د دوی په ټولنه کې د دغه ظالمانو د کورنو هیڅ ځای نشته په موصل کې داسې خبر پانه هم شیندلې شوې چې د داعش کورونو ته پکې دړکې ورکړې شوې او په ځینې سیمو کې د دوی په کورونو لاسي بمونه یا ګرنیټونه هم گزار کړې شوې او مشهاب 23 کلن دا او خاوند یې د داعش ملګری دا وایي خاوند یې په اخر وار دوه میاشتې وړاندې لیدلی و دا وایي محسوس وار د هغه د پرېښودو هغه ته دړکه هم ورکړې وه خو یو کار وړاندې په داعش کې شمولیت اختیارولو والا د دې خاوند دی د څلور بچو د لاسه نه شو پرېښودی
اول ما سر معاه هو ورسنه یلا بالبدايه اخذوه لان هو مهندس
دا جاتبی په یو کال کې زما د خاون ستر ګرنا شوې پړومبې کې داعش هغه د انجینرینګ شوبه کې وابستګې د لاس ازان سره شامل کو داعش بزان سره ډاکټران انجینران او استادان برتی کول او زما خاون هم د خلافت د مفروضین په شروع کې متاثر او ام شهاب وای خاون یې چې کله داعش خود ساخته خلافت په حقیقت باندې پوه شو نو وتل یې غختل خو بیا داغه وخت نه و پاتې دغه وخت بچ سوک هم د داعش نه وتل انجام به مرګ او دا وای خاون یې په خپل او د دوی په جوند اور پورې کړي خپل بچي عمر لخوار کړي
بعدين اخذوا كل المناطق
اي صح
صحيح اي هو اقتنع انهم هم بهم ظلم
ام شهاب زیاتوی په شروع کې زما د خاوند په دوی ایمان وو خو کله چې دوی د خپل کړي وادو او د خبرو نرورو په شا کې دل شروع شو نو هغه پوه شو چې د داعش په نارو او په کارونو اعتبار د غلطي و دا وایي کو داعش د ختیز موصل نه نوې تختې دلې نو د سیمې په عراقیانو په لاس نه ورتلې ام شهاب زیاتوی داعش بے انصافه او بے مقصد عقیده ډیر خلک پرستیو کې استومانه کړو خو چا سره هم د تختلار نه و ځکه چې داعش به په انتقام کې بیا ماشومان هم نه بخل او زما دا حال لچ خاون درک می د تیر دو میاشتو نه لګي او ماته دا علم هم نشته چې هغه مرد کو ژوند دی
تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه په ټلویزیون باندې ګورئ د دیوا په ویب سټ باندې هم کتئ شئ د دیوا په فیسبوک باندې هم کتئ شئ او په ریډیو باندې اوریدئ شئ د خالی پورز دلتاپ د امریکا په نیویارک ښار کې د هندی سینما د سترو جایزو یا د ایوارډ پروګرام وو آیفا ایوارډز ورته ویل کیږي او په دغه ایوارډ کې په دغه دستور کې یو شمیر هندی سینما هنرمندانو او نورو خلکو هم برخه اغستې وه د دې دستورې حال تاسو ته په یو لنډ شانتي رپورټ کې ښایو
انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی ایوارڈ یا آئفا کال 2019 دستورے دا امریکہ نیویارک خار کے سر ترسی دلی اتلسم آئفا ایوارڈ کم چی دا ہندی سینما غور فلمون و ہنرمندان و سٹائل لپاروی کہ دا وار دا ہندی سینما غٹ نمونو لکا سلمان خان، کترینہ کیف، شاہد کپور، آلیا بٹ، سوناکشی سنہا، ورن دھون او نور ہنرمندانو برخ درلو دا دا ڈمبے وار دے چی آئفا دستورے دا امریکہ نیویارک خار کی شوی د پرونه شپې دستورو کې لټولو خ فلم ایوارډ نیرجا او د ټولو خ اداکار ایوارډ شاهد کپور اغستی شاهد کپور د اوټا پنجاب فلم کې د خپل رول لپاره دا ایوارډ ګټلی د هندی فلم هنرمند آلیا بټ هم د دې فلم اوټا پنجاب لپاره د زنانو په برخه کې غوره ایوارډ ګټلی د دستورې قربتوب هدایتکار کرن جوهر او اداکار یا هنرمند سیف علی خان کړی
د ډیوا ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریده او وهم لیده. په لږ سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي. د نفس په د ډیوا ریډیو د شپه په خیر پروګرام تاسو اوریدئ شئ د زموږ همکار سردار علي ټکر سره، او د نیمو شپو سندرې خوند کوي پروګرام کې تاسو هم بیا برخه اخیستئ شئ. خوندورې سندرې پکې اوریدئ شئ. موږ لا اجازه راکړئ. الله پامان.